نو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پېښه وړ مشبه شوي او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د یادې پېښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. قطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند څو لویدیځ سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاری حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډری رنګ روغتون ویان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبه په ورځ 28 تنو ته ورسېد او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباری کوي. له بلې خوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابند شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزه ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسي مکالمو په دوام کې له دموډي سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول شاروال پرون موبایل د روسیې ځواکونو پر دغه شهر د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا شهر سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمو یې پر لپسې بمباری دوام لري. روسیه ویلي چې پر ماریوپول شهر به بمباری ودروي چې اوسیدونکي یې له شهره ووځي. دا شهر چې د اوکراین په جنوب کې دی 4,000 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وی نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلی رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړه کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیه کې وځندوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ز عصمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپله څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ ښه لوبغاړی وپېژندل شو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوښتورو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالنګ وکړو.
په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتاره کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم وشي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیرشو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر او واوره به له 15 تر 30 سانتي متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره یې پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوبلې د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړي دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشارې مرستیالې نګارا عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومېنټونه یا د سفر اسناد ورلېږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
موږ هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي او اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکرې یا پخوانیو پاسپورټونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادرو
وکولې
شي. روسیې د فبروري په 23 څخه باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراین تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5000 افغان تخمین زده
اټکل شوی چې نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسېږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راننه شي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسېدلي.
پولند
تر دې مخکې د پولند د صدراعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلی و چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تېره بیا افریقایي توکمو سره د دوه ګونی چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوه ګونی یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپېریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجبہ ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي اعلان کړ، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او امریکا یې پر سر لس بلیون ډالر جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی دی هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی دی.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امریکا سره بار او افغانستان ته ولېږل شو. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګېرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرې نه کړي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغزیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 30 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نور کوم جرمو باندې خلک نیولی شوي دي د قوماندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیولی شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوی یا جنایي دعوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرده، خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنې او نن منځنې په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمې ما سپرتلې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې اوږدې خبرو
لدې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلی او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې،
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. تفصیل صفی الله ستانک صاحب باندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لمړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي درې درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوري زلوبي پر مهال د خه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړي او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په موږ کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وم او ما د بالینګ کوو دې نه د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. ویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپانه کې څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جامې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یو وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په نګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
او ملاتړ کوو، ورته تیار یو، او کړی دی او بیا درکو دې لارې کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکو د اسلام لپاره کوو، هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. خو د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولا دنیا مل بدل ورکی او الله دې راضی شي د خپل کار خلاصه کړه. واقعا
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاته کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفاء ده سره ډیر شکر غواړم زه خو مونږ خاطر ډیره سخت موږ کاری ده وبو وچی دي برنی وچی دي مونږ کوي دا مؤسسات ز خواهش کوو چې خدای دې رضا ده پاره دا مونږ غم وخوري نو ډیره سخت به دا بیا خاطر ده مسافر نه پریږ دی غو یو ټکوي.
السلام علیکم تاسو جنې خبر کوم کابل کوټه څنګه نه پدې کابل کې شیدا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ د ملک خالقيږي، خلک تیوزي موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ د یو دولت جوړ کړي چې د ملک تر تابع شي او موږ سره کوم کوونه وتی د خلک په خوود لري د ملک خالقيږي، ورځ ورځ خلک دي د ملک نه پس د ملک چی هم پاتې نشو. موږ د یو صحیح دولت پکار دي چې کار غریبي روزدار خلک بر تخفل زینو تراشي. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مرست صاحب سره خبري وکم چې دا کوم مرستي چې راځي د خارج دولتو ته د دې چې راځي ورور د غږی څخه بیا تر دې پر وسط ګوره چې 2000 ټن یین کړی دی مثال 2600 ټن پاکستان کې راځي د مرستي راځي د ورور په شفاف ډول نه ویل چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویل چې ورور د لاسوخنې په شکل د قانون خلک دا غاښ پاتې دي هغه غټ غټ خلک چې دي چې یا مصر لري مازال لري بلګل کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر سیز وروره یا وایستا کار کوي په طالبان کې وایستا و نه لري نه درسیږي
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو چې پرون مسپښین په ژوندې باندې خبره شوې به خو اوس د دې سات لاند خبرونه د قطر د صدر یاسم راستیان او د بندونو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره پر افغانستان او ځینو نور هیوادونو خبري وکړه. د هرات په انجل ولسوالی کې د یو کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښ کړی شوې دي. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړه برخمن روسی پوځیان درنې بمباري هم کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ماریپول شاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه شهر د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیا کې خپل فعالیت دروي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کتاب په بازار کتاب لوستلو او کتاب خبرولو او همدارس نورو کلتوري فعالیتونو خبرې کوو. په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې د کتاب چاپولو صنعت د پام وړ وده وکړه. ګڼې کتاب خبرندوی ټولنې او مطبعې جوړې شوې. د کتاب لوستونکو په نسبي ډول زیات شول او د کتاب د چاپ کیفیت ته توجه ډیره شوه. یو وخت په افغانستان کې یوازې دولت کتابونه چاپول او ډیر لږ داسې شوي چې یو کتاب څو ځلی چاپ شي، خو په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ کتابونه بیا بیا چاپ شول. وروستیو تحولاتو د کتاب لیکلو، چاپولو او رانیولو پر وضعیت څومره اغیز کړی دی؟ په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دې هم وغږیږو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفی الله ناصری، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریس سیاوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک. لومړی زیرک صاحب، تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې داسې ښکاري چې د کتاب بازار ته د پخوا په شان کتابونه نه راوځي. تاسو د سروش کتاب پلورنځي په اړه راته ووایئ چې دا شپږ میاشتې د تیر کال له ورته مودې سره څنګه پرتله کوئ؟
سروش کتاب پلورنځي خپل فعالیتونه لکه پخواسې روان کړي یا جاری وو، اوس هم دغه سې دي. کوم چې شپږ میاشتې مخکې کوم تحولات راغلل، هغه یو خاص په کتاب نو په ټول افغانستان تاثیرات درلودو.
کوم مشخص ډول راته وایي چې دغه شپږ میاشتې له تیرو شپږو میاشتو سره څنګه مقایسه کوي؟ یعنی شپږ میاشتې پخوا تاسو ډېر کتابونه چاپول او ډېر مپلورل کوئ؟
کدا سلند وای شپږ میاشتې مخکې ته تحولات مو کتابونه ډیر چاپول، ورسته کم سوی وو. بیا تقریبا څلور میاشتې موږ چاپ نه وکړای، اوس مو بیا اراده دي او امکانات ورته برابر وو او کوشش کوو کتابونه چاپ کو. نو په دا تیر شپږ میاشتې کوم وګورو موږ 15 عنوانه کتابه چاپ کړیو، چې دا کتابونه خو به موږ دومره وخت کې تر دې څو چنده زیات چاپول.
ناصری صاحب، ورته پښتنه ملت تاسو څخه هم شپږ میاشتې پخوانی مدل ورسته شپږو میاشتو سره څنګه مقایسه کوي؟
پرېکړه هم چې دوه تحولات په هڅه تغییر درلودل، نو د دې هم موږ متاثر وو.
او په دې وضعیت کې په نرماله توګه چې موږ کوم کتابونه چاپول نږدې موږ پرونه کې یو کتاب چاپول خو اوس په دې وروستۍ تحولات سره چې راغلي دي
عواملو خبری وکي د دوی سره موافق یاست. دوی له خبرو خود څرګنده شو چې په تیرو شپږو میاشتو کې کم کتابونه چاپ شوي دي. شاید یو علت یې دا وي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور څه دلایل فکر کوي چې د دې سبب شوي دي چې کم کتابونه چاپ شي؟
د ملګرو خبرې زه کاملا منم چې د شاوخوا یو نیم کال دوه کالو راهیسې له هغه وخت نه راهیسې چې کورونا په افغانستان باندې حمله وکوله او پلان او سکیجول د خلکو ژوند قرنطین او لاکډاون د هر څه رامنځته شول. بیا ورپسې جوخت یو ډېر لوی تحول په افغانستان کې راغی.
همدغه پوښتنې ته که دوه نور مېلمانه مو ځواب ووایي، لومړی زیرک صاحب تاسو عوامل باندې خبرې وکړئ.
کله چې تحولات راغلل په افغانستان کې څو کتاب ودرېدل، نو داسې پوهنتونونه رخصت شول، مکتبونه رخصت شول، خلک اقتصادي مشکلات سره مخ شول، کاروبارونه ودرېدل، نو مستقیما یې په کتاب پلور او پر چاپ هم اغېز وکړل. یو عوامل دغه، نو په ځکه دې خاطر یو کتاب نه و، هر څو کتاب ولاړو.
زیرک صاحب تاسو را سره یست، یوازې د کتاب بازار سوړ دی او که لیکوال هم وس ډیر څه نه لیکي،
څرنګه چې د کتاب د پلور بازار سوکس ټکنی سي، بیا همدغه سي ژباړونکي لیکوالان هم کمزوري کېږي، هغه هم خپل فعالیتونه سوکس کوي. نو څنګه د کتاب بازار په تحولات سره په اولو وختو کې ولاړو، نو زیاتره لیکوالو او ژباړونکو به یو وخت کې مکتبه سره خبره کوله د کتاب د چاپ، خو په دغه شپږو میاشتو کې ډېرو کمو مکتبو وړاندیز وکړ چې موږ کوم کتاب وژباړو یا څنګه برخه کې کتاب ولیکو. نو تاثیرات یې ډېر کړي دي لیکوال او ژباړونکي.
بله ناصری صاحب، ستاسو خبرې پاتې شوې، ادامه ورکولی شئ؟
موږ چې کوم انکشاف او کومه خودکفایي من سره واسطه دي او د اوسني برحال حکومت سره هم د خپل نظر شریک کړی دی چې موږ د فعالیتونو باید ملاتړ وشي او ساتنه وشي، همدارنګه هغه څه چې له منځه تللي دي یا د منځه تللو په حال کې دي د هغو په احیا کار وشي. یعنې موږ اویا سلنه توانېدلي یو چې په افغانستان کې د اکاډمیک مرکز اړتیاوې پوره کړو او وکولای شي چې دی خپل لیکوال ژباړن او مؤلفین ولري چې کتاب ورته ماده کړی شي. هغه د اکاډمیک مرکزو برخلیک ریا مخکې هغې نه، یعنې د ګاونډیو هېوادونو کتابونه په اکاډمیک مرکزو کې لوستل کېدای او موږ دغه وړتیا نه درلوده چې دا ورته وړاندې کړو. نو کوم لاملین چې دی؟ هغه تر ډېره اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا نه یو تعداد خلکو ناامیدي هم ده چې هغه په دغه څه وضعیت کې تاثیر کړی دی. خو واقعیت بیا داسې دی چې د اوسني حکومت د دغه د راتګ نه چې خلک کوم تصور لري او کوم تبلیغات چې ورته کېږي، یو ناسم تصور دی. اوس مثلا مخکې یو ځوان په یو کتاب پلورنځي کې عکس اخیسته و، نو دا ډېر استقبال دی وشو. یعنی د دغو حرکت او د دغو خلکو نه خلک یو ناسم تصویر لري. خو دوی وایي چې موږ یوازې د اشغال سره کار وو او نور موږ څه سره کار نه لرو، او په موږ هم تر اوسه کوم خاص او رسمي بندیز د څه نه دی لګېدلی. یوازې ویل شوي دي چې تاسو تروریستي کتابونه نشئ چاپولی، او دا واقعیت هم دی او په هېواد کې تور نشئ چاپولی.
زیرک صاحب، آیا طالبانو تر اوسه پورې تاسو ته ویلي دي چې دا ډول کتاب چاپ کړئ، هغه ډول کتاب مه چاپوي؟
سروان صاحب، د دولت کې خاص مدیریت یا یو اداره د اطلاعات فرهنګ وزارت لپاره چې هغه په ټول افغانستان کې د ټولو کتاب پلورونکو او خپرونکو باندې ګرځېدلې دي، یو تعهد یې ځینې اخیستی دی. نو مخکې خاص دومره وویل چې تاسو هغه کتابونه مه چاپوئ، مه یې خپروئ چې هغه تورستي بڼه ولري، خلک تشویقوي. او موږ هم ډاډ ورکړی دی چې دغه کار مو
آیا دی نه دی درته ویلي چې هر کتاب تر چاپېدو مخکې باید مشتر اشکاره کړئ چې موږ یې تایید کړو؟
نه، تر اوسه موږ ته داسې څه نه دی ویلي، نه مو اورېدلی دي. خو خاص د کتاب په پلور کې هغه کتابو دی ویل چې تاسو مکو، بیا موږ له دوی پوښتنه وکړه چې دا کوم کتابونه دي تاسو موږ ته بغوته کولای شي. خو متاسفانه دوی ته هم نه معلومېدل چې موږ کوم کتابونه بند کړو. خو ممکن دا سره ټول ستورستي نشرات شي یا خبرونکي وي، کاغذ مجلې وي او اخبارونه وي، کتابونه وي، دا تاسو ودروي. موږ هم واده ورسره
وکړو. دا خپل هم دا یو سوال ده، کوم شي ته دوی تروریستي وایي، کوم وطن وایي؟
کوم تعریف شته مشخص ځکه چې دا د تروریزم کلمه داسې ده چې مخکې دوی ته کارېدله اوس دوی چاته تروریزم وایي؟
دوی عموم کې داسې نور زیات پوښتنې موږ هم ونه کړې، دومره برداشت واسطه چې هغه کتابونه چې داعش ډلې ته تبلیغات کېږي هغه باید بند شي، او هغه له نیکمرغه په پښتو کې داسې کوم کتابونه نه وو چې داعش ډلې ته تبلیغات وسي.
مننه سیاوش صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟
چروان صاحب، په جمهوریت کې یا په تیر نظام کې موږ دغه هر څه کول، خپل کیفیت ته ډېره توجه نه کېده، یو معیار شتون البته درلودې ولې په ټولو برخو کې نه. هغه ځکه وایم چې هر چا چې څنګه غوښتل، کوم لیکوال چې هر څنګه غوښتل، د نړۍ له کومې ژبې غوښتل، یا خپل نظریات او مقالې راټولول، یعنی چې څنګه یې غوښتل هغه سی دوی مخکې تلل، یو معیار نه.
دا اوس باید شرطي سي له کومې ژبې ترجمه کوي، له کومې نه کوي، دا له معیار سره څه ارتباط لري؟
معیار یعنی په دې معنا چې کله چې یو کتاب چاپیږي، لیکوال به هغه کتاب وړي اطلاعات و فرهنګ وزارت ته، د هغوی لخوا نه باید تایید شي. حتی لکه نور هیوادونه که تاسې ایران په نظر کې ونیسئ، کله چې یو لیکوال کتاب چاپوي هغه اطلاعات و فرهنګ وزارت سره تماس کوي، هغه اړوند ادارې سره هغوی تماس کوي، حتی نوم په انتخاب
ګوره. تاسې اول خو یو داسې هیواد نوم واخیست چې هغه په هغه باندې ډېر اعتراضونه دي، په دې خاطر چې د بیان ازادي نشته، دیموکراسي نشته، او عملته هم دغه شی چې تاسو وایئ په دې شکل نه دی. هغوی کتاب خپرندوی ټولنې کتاب چاپوي، خپله یو بورډ لري، د ایډیټرانو کتاب ګوري، که چیرته له چاپ وروسته په کتاب کې ستونزه و، بیا هغه وزارت ورسره سروکار لري.
خو هدف دا د سروان چې ځینې چارې داسې دي چې هغه که د حکومت او یا اړوند ادارې په مشوره باندې د بورډ لخوا تایید شي، دا ډېره ښه خبره ده. اوس تاسو وګورئ په ننګرهار کې یا په کتابتونونه چې کتابونه پلوري، موږ ورسره تماس یاسو، کتابونه چاپو، کتابونه ورځنه اخلو، د ټپیزو، د شاعرۍ، یا مثلا داسې د لنډې جملې، یا د تنچه کتابونه، دا ډېر چاپېږي. تاسې باور وکوئ چې هغه څه چې چاپېدل هغه واقعا چې نجونو ته، ځوانانو ته هغه د خطر زنګ و.
په دې اړه به د ناصري صاحب نظر واورو. ناصري صاحب، تاسې له دې سره موافق یاست چې مخکې تر دې چې کتاب چاپ کړي دا باید وزارت وګوري، یوه کمیټه وګوري، هغه تایید کړي او بیا تاسو ته اجازه پیدا کړي؟ فکر نه کوئ چې په دې شکل سره به هر کتاب چې چاپوي شپږ میاشتې به وزارت انتظار کوي چې هغوی وګوري، که څنګه؟
ښه، خو دا ده چې بېله سانسور هر آثار باید چاپ شي. موږ مخکې هم له حکومت سره دا نظر شریک کړی دی چې باید تاسو یو ډیټابیس ولرئ، یا وزارت او دولت ته باید دا حال معلوم وي چې کوم کتابونه چاپ شوي او چیرته چاپ شوي. یعنی ندی سره داسې یو ډیټابیس نشته متاسفانه. نو دغه یادونه موسنی حکومت هم کړی چې باید یو ډیټابیس موجود وي، خو بیا که دوی داسې کتابونه په ډېر دقت سره وګوري، نو بیا هغه دغه سیستم ډېر په کمونیستي هیوادو کې حاکم دی، نو موږ په اسلامي هیوادو کې فکر کوم او په نورو هیوادو کې د غرب چې دي داسې کومه تجربه نه لرو. نو افغانستان کې او پیران کې هم تاسو ویل هلته کوم زه چې وینم ډېر کتابونه چې د هغې ځای نه راځي، ډېر ازادي پکې لیدل کېږي، نو دومره محدودیت نه دی کې وضع شوی لکه په مخکې وختو کې چې ورته وضع شوی وه. نو د هغې یوازې د راجستریشن ښه دی، او که یوه ابتدایي کتنه یې وشي دا ډېره ښه ده. موږ باید په ځنګل کې ژوند ونه لرو، یو هر څه باید په یوه انسجام لاندې وي، او دولت باید
په جریان کې وي. بله، ناصری صاحب، یو پوښتنه بلم له تاسو څخه. تاسو مخکې هغه یوه عکس ته اشاره وکړه چې په رسنیو کې ډېر کوس پاس شو، خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې. د همدغه طبقې لپاره هم کېدای شي اوس تاسو ته ښه بازار پیدا شوی وي، د دوی لپاره په جنګي محله کې کتابونه چاپېدل، لیکن اوس چې دوی په داخل کې دي ټول، کېدای شي د دوی لپاره ډېر کتابونه چاپ کړي. آیا دې خواته توجه شوې ده او کنه؟
بله شکه، دې ته انزور تر مخ هم دلته مراجعه زیاته وه. یعنی په دې تحول دوره کې کوم ته چې توجه وړ دي، یعنی لس سلنه یوازې زموږ پلورنځي ته طالبان مراجعه کوي ورځنه، یو په ورځنۍ توګه چې دا یو لیسانس نه دی تکمیل شوی، یا یې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه اخلي. همدارنګه نجونې مراجعه کوي چې هغه هم کوم مشکل نه لري په آزاده توګه مراجعه کړی شي.
سیاور صاحب، لکه څنګه چې ستانګزي صاحب ورته اشاره وکړه، د ماشومانو ادبیاتو ته چندانې توجه خصوصا په پښتو کې نه کیږي، ځکه چې امکانات کم دی دی چاپ و بیا خپل بازار یو مشکل نه پېژم چې څومره خلک حاضر دی خپل ماشومان ته کتاب واخلي
په دغه برخه کې سروم چې وقیم چې مونږ ډیر اثر نه لرو د مونږ ډیر د ګوتو په شمار لیکوالان لرو چې هغه د ماشومان لپاره کار کړی رادیو خبرونه جوړی کړي او د دې سربېره باندې رادیو پروګرامونه نه یا د کتاب په بڼه د ناول په شکل باندې لاندې کیسې تصویري یا ځینې مجلې ځینې موسسات او ادارې چې د ماشومان لپاره تصویري مجلې دوی چاپې د کیسې په بڼه باندې
ناصری صاحب تاسو په دې اړه څه وایست او زمونږ د ماشوم په برخه کې چې ډیره زیاته مهمه برخه ده دې برخې ته توجه یوازې کتاب خپرندوی مؤسسې هم نشي کولای ځکه چې هغوی خو هغه کتاب باید چاپ کړي چې اخیستونکی لري که چیرته اخیستونکی ونه لري دوی شاید چاپ نه کړی شي او ما مهم اهمیت پدې کې دی اوس شاوخوا 1,000,000 افغانان په یوازې په لویدیځو هیوادونو کې دي د دوی ماشومان د نورو مانو خلاف خپل ژبه سم نشي زده کولای ځکه چې په خپل ژبه نه کارتون لري نه کتاب لري نه فلم لري ما ډیر افغانان لیدلی دي چې که ژبه مورنۍ دری وي ایرانی فارسی ډیر ښه زده کی ځکه چې ایرانیان کارتونونه لري فلمونه لري کتابونه لري او د پښتنو ماشومان اکثره خپل ژبه نشي زده کولای ځکه چې په مور او پلار مصروف وي کار کوي او اولادونه په کور کې وي او مکتب ته ځي خپل ژبه نشي زده کولای ځکه چې کارتون په مغه ژبه وي په کوم هیواد کی وی فلم په مغه ژبه وی چې په کوم هیواد کې اوسه نو دغه یو ډیر لوی مشکل دی په دې اړه تاسو تاثیر اچره
ډیر مهمه حوزه ده چې په اصل برخه کې ډیر کار وشي متاسفانه نه وی شوی او زموږ ستونزه په څوار خو ویشن کې راشي چې یو په خپل دی ډیر مهمه او پلانونو د نسواد نشته دی چې دا ډیر مرسته ورسره کوي چې کله چې د سواد ولري او هلته څوک کتاب ولونی نو د خپل آگاهانه او ناګاهانه توګه د عادت پیدا کوي چې مطالعه سره روري شي او کار ورته وشي بل خانه خپل د کتابو لیکوالان ډیر کم دي په دې برخه کې موږ ډیر ماهرین نه لرو چې دوی وکولای شي مارکیټ ته وجه هم ځان ته خپل کړی شي او لوستونکي هم جذب شي نو په دې کې د دولت مسولیت دی چې په دې برخه کې کار وکړي کوم بنسټ ته باید دنده وسپاري چې په دې کې ماهرین سره منسجم کړي او په فکري توګه د افغاني روحي سره برابر کتابونه ورته آماده کړي او هغه مارکیټ ته وړاندې کړي
زیرک صاحب همدغه د کارتونو د موبایل او فیسبوک د دې یادونه وشوه د تفریحي پروګرامونو کمی ده لکه اوس چې په تلویزیونونو کې موسیقي ته اجازه نشته دا څومره دی د امکان برابرې وي چې خلک خپل وخت په ځای دي چې تلویزیون ته او موسیقي ته او فلم ته تیر کړي په کتاب لوستلو تیر کړي یو وخت ځینو خلکو هم داسې ویل د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې وایي یو شمېر خلک په دې خاطر هم کتاب لولي چې بل کار نشته چې وکړي بل تفریح نه لري
بل سروان صاحب یو عمومي خبره داسې ده کوم کسان یا څوک لوستونکي چې له کتاب سره علاقه وي هغه تک هر رقم محیط راشي دی یو نو یو رقم ځان کتاب تر رسوي کتاب مطالعه کوي اوس کوم نشر تلویزیونونو کې کوم نشرات تفریحي بنسوي یا موسیقي او دې ته ورته نو دا ډیر کم تاثیر به وکړي په مطالعه ځکه هغه په خوا مطالعه نه کول اوس نو یو ممکن دا چې د کتاب لپاره عموم بازار مارکیټ لسته چې دلته پر رسنیو کې تبلیغات ورته وسی پر راډیوګانو کې تبلیغات ورته وسی یا د عامه پوهاوي د مطالعې لپاره پروګرامونه جوړ شي هغه متاسفانه نسته نو بیا هم د مثبت تاثیر نشي درلودای په کتاب باندې بل کتاب مطالعې ته دولت او جنې ادارې بنسټونه مستقیما کار وکا په دې برخه کې هغه وخت بیا کولای شي چې لوستونکو راجلب ک کتاب ویلو ته کڅوم دی دا څومره عمر چې دی کتاب نه دا ویلای او چې دی تشویق نه چې دی راو نه ولل شي دی بیا هم نشرات لای مخ کوشش کوو چې دا کتابونه چاپ کو چې هغه تفریحي بڼه ولري هغه د هنري وي ادبي وي او د دې ذوقونه خپل او کوشش کوو دا مشهور کتابونه چې هغه لوستونکي راجلب کا او فائدہ کې دی خپل کتابو ته توجه وکا نو موږ هغه ولړی شروع کړی دا موږ واړو چې ناولونه چاپلو ناولونه یوازنی کتاب برخه ده چې خلک ماشینین عام خلک کتاب مطالعه ته را دعوت کوي
بله ډیره مننه. ناصری صاحب ویل کیږي چې د افغانستان یو نسبتا شتمنه طبقه چې کتاب هم رانیولې شو او ډیرو کتاب هم اخیست او له مطالعې سره څه ناڅه جوړه واغله وطنه وتلې ده. اوس شاید تر 1 میلیون ډیر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې وي. د هغوی په منځ کې که 15,000 کسان له مطالعې سره مینوال وي، فکر کوم په افغانستان کې د ټولو کتاب خپرونکو ټولنو چې محدود شمیر دي کار پرې جوړېدای شي. اما مهمه دا ده چې هغوی ته کتاب ورسولی شي یا یې په الکترونیکي بڼه چمتو کړی شي. دا کار څومره شوی دی او تاسو څومره ورته توجه کوئ؟
رښتیا هم دغه غوښتنه زیاته کی چې ډېر کسان الکترونیک کتابونه غواړي او اوس په دې ټکنالوژیک عصر کې هم دا یو اړتیا ده او د ایجابات ته باید رسیدګي وشي. نو موږ د خپلو همکارانو سره په دې کار شروع کړی دی چې په دې عرصه کې باید موږ خدمات ولرو او وکولای شي چې د کتاب په هر ځای کې په کاپی رایټ پر رعایت سره دوی وکولای شي د کتاب نه استفاده وکړي شي. نو په دې غور روان دی او کار پرې کوي. نو انشاءالله شاید په درې یا څلورو میاشتو کې دا خدمات موږ وکولای شو چې وړاندې کړو. نور نصره ناشرین هم شاید اس کوم پلان ولري او دا کېدلای شي، ځکه چې دا تر ډېره غوښتنه کوي او دوی چې اوس موږ سره په فزیکي بڼه یا هارډ کور کوم کتابونه چې موجود دي دوی چې دې ته محاسبه وکړي نو دا ډېر قیمت ورته تمامي. نو غوښتنه یې شته او په دې کار کې.
بله ځیرک صاحب تاسو څنګه؟
بله څروان صاحب، موږ خپل داس پلان لرو چې چې کتابونه یا کوشش وکړو دلته چاپو جن بهر کې امریکا یا اروپا کې داسې یو پروګرام جوړ کړو چې هم زمان هلته هم موږ یو 50 یا 100 ټوکه کتاب چاپ کړو د خپل خپرندوی ټولنې. نو زر عنوانه به موږ دلته کابل کې خرڅو او 100 یا 50 کتاب به هلته د امازون له لارې خرڅو.
او الکترونیکه بڼه یې څنګه؟
الکترونیکه بڼه یې به هم پلان ورته لرو خو داسې زر نو.
سیاوش صاحب، علاوه په کتاب نور کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ مخکې مو په سریزه کې اشاره وکړه چې د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې د نرګس ګل په نامه یو مشاعره وشوه. په تیرو شپږو میاشتو کې دا ډول پروګرامونه پیکه شوي نه دي؟
سروان صاحب، فرهنګي ناستې، غونډې، مجلسونه، سیمینارونه دا ځوانان غواړي، لیکوالانو خوښېږي چې داسې غونډې راوبلي. ولې ډېری سره بیا داسې امکانات نشته؟ موږ او تاسې پښتانه ستو زه خو ځینو مشاعرو ته هم کتابونه ډالۍ کوم په سیمو کې، حتی په کلو کې، په ولسوالیو کې ځوانان را ټولېږي او مشاعرې جوړوي خو له لږو ستونزو سره مخ دي. ولې په هغه کچه چې دغه ځوانان چې راهسیږي شاعرۍ ته مخه کوي، لیکوالۍ ته مخه کوي، د کتاب ډالۍ فرهنګ د ودې لپاره کار کوي، یا نور ځوانان هسې ماشومان هسې چې دوی باید کتاب لوستل ته، ځکه یوازینۍ د حل لاره د افغان وطن کتاب ده. د حل یوازینۍ لار کتاب او تعلیم وه، تعلیم اوس هم ده او دا به یعنی که موږ څومره فکر وکړو له کتاب نه موږ ښه ژوند غواړو، موږ د ژوند راز باندې ځان پویول غواړو، هم د خپل ځان او هم د راتلونکي نسلونو، نو له کتاب پرته ژوند ناممکنه ده، هیڅ امکان نه لري. نو بیا پکار ده چې ولسونه، ځوانان، فرهنګي ادارې، حکومت، هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی وهڅول شي. نوي زلمي چې په افتخاري ډول غواړي معنویات کسب کړي، د کتاب لوستنه د فرهنګ د ودې لپاره کار وکړي، هغوی له مادیاتو نه ډېر معنویاتو ته خوشحالېږي چې هغوی سره مرسته وشي، هغوی وهڅول شي. نو که هغه ځوانان چې یا ګمنامه سپاهیان چې د کتاب او قلم مبارزین دي، یا د هغوی وسلې قلم او کتاب دي، همدغه فکر ورسره ده چې له دې پرته بله هیڅ د آبادۍ او سوکالۍ او د ښه ژوند لاره نشته، د هغوی تر شا ودرېدل پکار دي، هغوی حمایه کول پکار دي. ډاډیم چې بیا په اوږدمهاله کې به انشاءالله موږ ډېر ښه د کتاب صنعت ولرو په افغانستان کې.
ناصری صاحب، د وخت او حاکم شرایطو له کبله د مطالعې په برخه کې د خلکو تمایل بدلی شي. مثلا که خلک آسوده وي ممکن ناولونه او ادبیات زیات ولولي، او که د جنگ شرایط وي تاریخ او سرګزشتونه زیات ولولي. تاسو هم داسې څه احساس کړي کوي اوس څه ډول کتابونه ډېر اخیستونکي لري؟
اکیډمیک مرکزونو د سمستر پیلی نو په هغه وخت کې ډېر درسي کتابونه پلورل کېږي او نور په نارمل شرایطو کې کله چې څه په واضح حاکم وي هغه مسایل ډېر د توجه وړ وي. نو په دې وروستۍ کې چې موږ دوه کتابونه چاپ کړي وو هغه د افغانستان د مسالې په ارتباط وو چې یو د افغان جګړې پټ تاریخ وو د اګست پورې په دغه ارتباط د افغانستان تاریخ پکې راغلی وو او سیاسي تحولات یې یاد کړي وو او د هغې نه مخکې د هغه هم داس د افغانستان د مسالې مربوط وه. نو تر ډېره د استخباراتو اړوند کتابونه همدارنګه د افغانستان د مسالې په ارتباط کتابونه ډېر خلک خوښوي او ناولونه ډېر لوستل کېږي په کله چې موږ سمسترونه د هغونل د اکاډمیک مرکزونه.
بله جیراک صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د وخت له شرایطو سره د خلکو په ذوقونو کې تغییر راځي؟
او بالکل سروان صاحب، یو هموم افغانستان شکل پانتونونه نوې شروع کیږي هغه وخت کې پانتون د درسي کتابونو ډیر هغه د هر برخې په بازار کې ډیر اخیستل کیږي او پلورل کیږي. خپرندوی ټولنې هغه وخت هغه برخې ته توجه لري. کله چې ژمنی رخصتي یا د دوبی رخصتي په هغه وخت کې زیاتره ځوانان یا لوستونکي د ارواپوهنې کتابونه، د ادبیاتو کتابونه، سپورو کې د ناول او لنډې کیسې برخه وي هغه ډیر لولي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې ویل چې دوه کتابونه مو په تیرو شپږو میاشتو کې چاپ کړي دي. دا کتابونه څومره استقبال شوي دي، څومره خرڅ شوي دي؟
خوشبختانه دا ډېر پلورل شوي کتابو کې راغلي دي. یعنی هر یو موږ زر زر ټوکا پلورلای دی، زر زر ټوکا مې چاپ کړي دي. مخکې مې کتل چې دا یو سل ټوکا پاتې وو او دبل درې سو ټوکا پاتې دی. نو دا ډېر د خوشبینۍ ځای دی چې په زرو ټوکا کتابو کې دومره کتابونه پلورل شي او په داسې شرایطو کې نو دا ډېر خوښي ځای دی. مخکې ما یو گزارش کوتله د ایران هیواد په ارتباط، هلته دوی د خپلو کومې ستونزه چې درلودلې دوی را شکایت کړی وه چې موږ 80 میلیونه نفوس لرو او 14000 ناشرین لرو، خو موږ ډېر داسې کتابونه دي چې موږ 500 ټوکه چاپو. نو که د دې سره مقایسه وشي د هغو د تمدن سره، د هغو انکشاف سره، د هغو د ارامۍ سره، د افغانستان د شپږ میاشتنۍ امنیت سره او د دغو شرایطو سره، نو فکر کوم موږ ښه راتلونکی لرو چې مخته لاړ شو او سواد پیدا کړو. نو
جیراک صاحب، تاسو وایست تاسو د 500 کتابونو یادونه وکړه، ستاسو کتابونه هم خط شوي دي؟
بله، و موږ د تحولاتو راورسته تقریبا 500 عنوانه کتابه چاپ کړل چې په دغو کتابو کې موږ چې کومه تمه درلوده تر تمه خلاف مو کتابونه ډېر خرڅول، ځکه موږ فکر کول چې موږ کوشش کول چې د کار شروع وکړو. موږ دوه درې کتابه چاپ کړل، هغه چې کله چاپ کړل د لوستونکو لخوا ډېر استقبال شو. نو تقریبا عموما یو کتاب زر جلده چاپو، تقریبا په دې کې 200 جلده موږ سره خرڅیو. په اخیرو کې یو کتاب وو پل سوخته دنیا پای چې د نستو نادری، دغه کتاب مو تر ټولو پرپروشه کتاب.
بله ناصری صاحب، په خو تاسو په دې خبرونه کې د کتاب په ارتباط چې بحث درلود او د طالبانو تر حکومت مخکې وو، هغه وخت تاسو له حکومت ډېری غوښتنې درلودې، مثلا د کتاب لپاره د ځانګړي بازار یا د سیډي د ورکولو، اوس هم داسې غوښتنې لري او هغه غوښتنې تر څه حد پورې عملي شوې دي؟
هغه غوښتنه ته خو اوس هم هغه موږ سره ټول شتري او هغې ته په موقع موږ غوښتنه یې کوو. په دې ارتباط یو څو مهمې جلسې هم شوي دي چې هغه د کاغذ پلورونکي ترمنځ د اتاقه تجارت په برخه کې موږ سره په دې برخه کې غونډه وشوله چې په دوی کې کتاب پلورنځي و، خپرندوی مرکزونه وو او د کاغذ پلورونکي وو. هغې په دې خبرې وکړې چې باید د کاغذ مالیه نهایت زیات ټیټه شي، څو کولای شي افغانستان ته زیات کاغذ راشي او په افغانستان کتابونه چاپ شي. بل اساسي غوښتنه دا وه چې باید دولتي کتابونه چې خصوصا د معارف په یو ستره کتله تشکیلي وي هغه باید په افغانستان کې چاپ شي، ځکه موږ هغې ته بشري او تجهیزاتي دوه کوس لرو. کولای شو په افغانستان په پوره اندازه مطبعې لري، ماهرین لري او کولای شي د کتابونه په افغانستان کې چاپ شي چې تر دې مخکې هغه په ایران کې چاپ شوي دي او په چین کې چاپ شوي دي. نو غوښتنې چې دي موږ اوسنی حکومتنان دا غوښتي دي چې باید د یوه ملي فرهنګي ستراتیژي جوړه کړي چې د هغې په رڼا کې زموږ فرهنګي ارزښتونه خوندي شي، کار ورته وشي او په هره ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي لږ تر لږه، او زموږ مالیات باید تر لسو کالو پورې دا معاف شي څو په افغانستان کې د کتاب لوست فرهنګ بنسټیز شي او که موږ کوم مالي فشار نه وي چې موږ وکولای شو د یو په ځای دوه او د دو په ځای باید اته کتابونه چاپ کړی شو.
سیاور صاحب، که چیرته د افغانستان دولتی عامه کتابتونونو ته یو یو کتاب هم واخیستل شي، نو شاید لب کتاب خپرندوی و ټولن سره و همدار راز لیکوالو سره ډیره مرسته وشي. او دا شاید په دې خاطر مهم وي چې اوس دې هغه کار چې دولت باید کړی وای هغه کار ورته همدغه ټولنې کوي، دوی وړیا کوي، ټول زحمت په غاړه اخلي. که مثلا په کابل کې لس کتابتونونه یو کتاب واخلي او پاتې یو اتیا کتابونه نوي کتابونه د ولایتو کتابتونونه واخلي، هم به خلکو ته کتاب رسیدلی وي او هم به په دې شکل سره د کتاب خپرندویو ټولنو ملاتړ شوی وي، که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، حکومت هم داسې لکه بایحقي او نور کتابتونونه دوی لري په افغانستان کې، په مرکز کې د کتاب رسولو ځینې پروګرامونه هم دوی لري، خو ولې هغسې چې په کار ده هغسې ستراتیژي نه لري، هغسې پلان نه لري، هغسې انګیزه نه لري.
ډېره زیاته مننه له ټولو درنو میلمنو څخه. د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفي الله ناصري، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریسي، اوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله ځیرک څخه، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.